په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 2 د جولای میاشتې 24مه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبرو، نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې ایراني چارواکي د هلمند له سیند څخه د اوبو حق ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماتیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایل یودی چا سره کتلی او د نجونو پر تعلیم او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. د شغلی کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان نجونو د تعلیم مسله مهمه بلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو، نجونو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړې او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې 2 کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول سوې او 8 میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالی په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې 80% کورنۍ د خوړو او اوایدو لپاره پر کرنه متکی دي، د سږ کال د غنمو حاصلات به یوازې 40% اړتیاوي پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د تیرو 4 ورځو سیلابونو په 2 ولایتونو کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د یکشمې په ورځ وویل چې په کابل، میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مرګ ژوبلې سربیره سلګونه جریپ کرنیز مځکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3.5 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمېرې د اندوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خپرې کړي. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم له 2019 څخه تر 2023 نه د کاله پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغان شمېر 10% زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 400,000 کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بې وزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوې سیمې بیرته ازادي کړې دي. انتوني بلینکن د یکشمې په ورځ CNN ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراینی ځواکونو لخوا د نوي ځوابي برید د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغلې بلینکن وویل چې نتیجه به په 2 اونیو کې معلومه نه سي او په کار د 2 میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان پوځ وایي د 4 سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان په دغه هیواد کې د یوې ملکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شوي دي. پوځ په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې شوې ده. پیلامه کې راغلي چې د دې پیښې یو ماشوم ژوندی پاتې شوی دی. د پورت سودان هوایي ډګر په سودان کې وازنې فعال هوایي ډګر دی. په دغه هیواد کې د پوځ او ملیشه ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان وجل سوي دي. د اکوادور چارواکو پرون یکشنبه ویلي په یوه زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 15 زندانیان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبې او یکشنبې ترمنځ شپه کې سوې ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي. بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د خبرونه درا پورونو برخه ته. ایرانی چارواکي د هلمند لسین څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماټیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. ایرانی چارواکو او د پارلمان غړو طالبان تورن کړي چې له شفاهي ژمنو سره سره د ایران د اوبو حق نه ورکوي. اخو د راپورونو لمخې د ایران د کورونی چارو وزارت په ځینو شهرونو کې د افغان کډوالو د استوګنې او په کار د ګمارنې پر چارو بندیز لګولای دی. سفیب لاستانیک زی او په دیړه نور تفصیل.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړي او په کابل کې د ایران پخوانی سفیر فدا حسین مالکی ویلي د ایران د ملي امنیت عالي شورا له ډیپلوماسۍ پرته داسې لار لټوي چې په مټې له هلمند سینه د ایران حقابه ترلاسه شي. هغه ویلي په تهران کې د طالبانو د سفارت تړل یا له طالبانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو کمول هغه انتخابونه دي چې د ملي امنیت عالي شورا د یوې کمیټې تر غور لاندې دي. مالکی په دې اړه د عصر ایران له خبري اژانس سره مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړي. فدا حسین مالکی چې د ایران په پارلمان کې د زاهدان استازی دی ویلي د سیستان او بلوچستان خلک د اوبو د نشتوالي په سبب له خورا بد حالت سره مخ دي او خلک له خپلو کلیو کډې باروي. د هلمند سیند چې بالاخره د ایران د سیستان او بلوچستان په هامون تالاب ورګډیږي له کلون رئیس د ایران او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د کړکیچ په اصلي ټکی اوخته. ایرانی چارواکي دا لري چې افغانستان د هلمند معاهدې په اساس د کال 350 میلیونه متر مکعب حقابه باید ایران ته ورکړي. د هلمند په معاهده کې بیا دا اندازه اوبو په عادي او آبی کال کې یاد شوی، خو نورو شرایطو کې د اوبو کچې ته په کتو د اوبو د پریښودو خبره یاده شوې ده. اخو د ایران د پارلمان یو بل غړي او د کرنې او اوبو لګولو د کمیسیون ویاند علي رضا نظری هم تایید کړي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي حوزو کې پر شته امکاناتو غور کوي چې په مټې د ده په خبره د سیستان او بلوچستان ستونزه هواره کړي. د ایران د پارلمان د غړي زیاته کړي چې د ایران د اوبو او برېښنا او بهرنیو چارو وزارتونو له مرستیالانو سره د کمیسیون په ناسته کې له هلمند سینه د ایران د حقابې پر مسلې بحث شوی. نظری چې له مهر نیمه دولتي اژانس سره یک شنبه غږېدلی نیوکه یې کړي چې د طالبانو چارواکو له شفاهي ژمنو سره سره د ایران حقابه نه ده تعمین کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د هلمند له سینه د ایران د حقابې په اړه په یو کانفرنس کې ویلي وو افغانستان سختې وچکالۍ ځپلی او د هلمند په کجکي کې کافي اوبه نشته چې تر سیستان او بلوچستان ورسیږي. د جمهوری نظام پر مال د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د اوبو د مدیریت کارپو خان محمد تکل په مقاله کې چې په خپل فیسبوک کې خبره کړې انتقاد کړی چې ایرانی چارواکي د هلمند د حقابې په اړه د خبره خشنه او خوګاښونکې لهجه کاروي او طالبان کلک ځواب نه وایي. هغه ویلي لومړی باید ایران ته اوبو د اندازهګیرۍ په اساس خوشي شي، دویم د هلمند سیند چپ اړخ ته پر پوله د ایران لخوا په سلګونه واټر پمپونه د معاهدې خلاف نصب شوي چې په کال کې په سلګونه میلیونه متر مکعب اوبه باسي. دغه واټر پمپونه باید له منځه لاړ شي او درېیم هغه نقطې معلومې شي چې په کومو کې ایران ته اوبه ورکول کیږي. که څه هم رسماً د ایران د بهرنیو یا کورنیو چارو وزارتونو له غیر ډیپلوماتیکو لارو پر طالبانو د فشار راوړلو په مسله تبصره نه ده کړې، خو په تیرو کلو کې په ورته شرایطو کې ایراني چارواکو په افغان کډوالو باندې محدودیتونه زیات کړي. د تازه راپورونو په اساس د ایران د کورنیو چارو وزارت په ځینو ښارونو له هغې ډلې کرمانشاه کې د افغان کډوالو د هستوګنې او په کارونو د هغوی په ګمارنې بندیز لګولی. د ایران مهراجان سره په خبرو کې د کرمانشاه د کډوالو او بهرنیو ادباو ادارې مشر حمزه سلیمانی ویلي د وزارت امر له مخې له ټولو اړوندو ادارو، کرنې، کار، سوداګرۍ، قانون او صنعت ادارو غوښتل شوي چې د افغان کډوالو شمیرې ورسره شریکې کړي څو پر اساس د افغان کډوالو د نیولو لپاره حکم صادر شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
جبري مهاجرت د چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې واقعا ستونزمن ده. د جبري ستونزه به یو وی دی وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د دی وی افغان میرمنی خبری مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړي. دا وایي چې جبري مهاجرت لګنستون سره مخ کړي ده.
منفی فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او دی مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانګزې چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپل ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمیږي. نن دی افغان کډوالو پاک خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجې لستونځو شکایت کوي. د هلال لري مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2020 کال دی اگست لنیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې ستونزې رانیولې ته ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسوګری وانده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خو ذهنی بوج وي، بعد خاطرې هغه وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه هم له لاسه ورکړي. نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا و نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي. ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي، واقعا دا سخته ده. هغه کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي. خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغم اولو په فکر کې سي، ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کې، ځان څنګه ژبه زده کې. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو خزای لري او کولای سي دغه دما په هند د یو درې څلور کال نه سي تر څو سړی پوره په ژبه باندې د ملک په ژبه باندې سړی حاکم سي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کې او پوهیږي چې څنګه حالا را ورته ولټی څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده. خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللی دي، افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا سپوزوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوی دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که څنګه خپل په بهر کې لژبند څخه خوښه نه ده، بیا هم نور خځو ته وایي چې په هیڅ ډول سخت شرایطو کې دي خپل روحیه له لاس نه ورکوي.
هیلم دا ده
چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خویندې له دغو آلات سره مخ کیږي، خپل روحیه د لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق. کله کله موږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهیږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګۍ نه شي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک، د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د پاغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولی چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هوډوکو، د مونږ خویندې ورونه هوډوکي، او کله چې دغه مسافرات مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو، له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی سو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو دیال کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل هر ستونزه په پراخه سینال کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم، داسې محیط، ماحول، هر څه بدل و. ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط او ماحول سره په مرور به زمان بیرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ ده چې کله زه المان ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه شي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډیره سړه و. مونږ چې کله له افغانستان نه راتللو، دلته افغانستان کې هوا ډیره ګرمه، حوزه مې د ماشوم هم، نو هغه ماته ډیره جالبه وه. او کله چې راغلم، دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته بل رقم ته نوي وه، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب و. دته زه هم ډیره ستړې او خسته ومه، نو دې وضعیت په ما باندې واقعاً ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر څه راغی، هغه مونږ ته یوه سوپر مارکیټ بوت مې، هغلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله، او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه شوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې نه کارول کېدی، او موږ ته هم دا یو نوی شی و. ملک څه سرګردانۍ بچیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مرست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې، تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توصیه کوي ستاسو اوبه وڅکې، یا دا ورکوي، هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې، هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي، او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایي چې امدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره ماده اوسي، او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي، له خپل محیط ته ټوبي، هغه ځای کې ستا تاسو زوکړه سوي ده د هغه تر کول د هغه پرې خودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډیره سخته ده کله ته خپل هیواد نه جلا کېږي، خپل خلکو نه جلا کېږي، خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تو دا کې ډېر خوشحاله وي، راضي کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي، دا داسې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي چې دوی همیشه په دې فکر واوسي سواله کورنۍ مې پاتې شوه یا دا یا هغه. د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
نور څه ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي. خو ژبه هر څوک باید په هر ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان پرې مسله کولی شي، هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا په ژبې باندې مسلط نه یو، یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده داسې ما ته دوستانو له دې ځای نه چې کله زه په تماس کې شوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولې. مثلا یوه راته ویلې چې دلته نخي ته کېنسته، مثلا روجایګانې نشته، نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه. مثلا بلې راته ویلې کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامو واخلې تیارې کړې، مثلا ته که ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته زفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي وکړه، مثلا شد د مرستنې به هم نخي وکړه، مثلا ظرف هر څه یې مونږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپر مارکیټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانیو باندې. د هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانیو باندې، ځکه په هر محیط کې چې ژوند کوي په هماغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط هر مهال ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه شي خپل تاک نه د لذت نیسي.
وګما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای دا چې د خپل پلمړی کې لډي رو سختې سره مخ شوې و، هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي، او پرینګ دي کوم ستونزې چې د لیدلې نور مهاجرې هم وویني. لمیرمن سادات سره مې مرکه کړې. نو موري په افغانستان کې د خپل دند پایل خځوته لکار سره کړی، هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار سره وایي.
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راځنه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره، خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کنو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزی څومره قوي دی او څومره دوی غمونه زغمي هغه مر مشکلات چې افغانستان خزی لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزی دونه مشکلات سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزی وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزی ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي نو فکر وکړه یعنی خزی کاملا د جامع نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بیخی ور سره یعنی کاملا د افغان خزی ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زمونږ خزی وی چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کولو دغه ظلمونه به یې تحمل کول غږ به یې نه ویستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغوی سره ما به ډېر کومک کوله البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضاکار کارونه چې ما کړی نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلده شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډېر زیات خراب و او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و مګر هغه په صحنه کې و هغه د امر صحنه نه وتلې وی نو هغه ته ډیر مشکل و نو ما د خزو سره مخامخ شوم چې د دې حالت به مکتل نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کس ښکارېدل خبرې نشو کولای د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې ولارې خو مشکلات وي څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لبخانه هلته میش دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چوي د هر وطن خلک چوي کله چې د ماغې وطن خلک هغه سره وګور نکړي نور خلک د هغه پر رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي د هغه پر رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغه مر مفید نه تماميږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغې محیط دی نو دا واځي خبره دا چې دا غي خدمات ډیر موثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځای پورې زما تجربه ده کله چې دا خزه راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لار نشي پیدا کولای اته خبرې دی او چانه پښتنه نشي کولای چې اوسې په کار وي پښتنه نشي کولای چې دا سم په کار دی د کوم زینه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم زه باید هدا قل یو لار ولرم چې دوی مشکلات حل شي دوی به چاته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه وو نو دوی ته به ډیر مشکل وی چې دوی خپل لار ته پیدا کړی ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې پدې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل دا غي واتس اپ نمبر به مې دې ګروپ کې اټ کول او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ زه تاسو ته جواب درکوم ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وړو کې سوال لپاره هغوی مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي ترڅو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن سادات، کدې سترته تاسو دغه مرستي چې لنوي درغلو مهاجرینو سره کوي الهاتې څه ده؟ آیا کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد ورځو سره مخ شوي د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تیره بیا میرمنې هلته لاسونی سي؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلاتو سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلاتو سره مخ شوم کله چې زه نوي کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپل مخ کې تويسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نشو پیدا کولای، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم ترڅو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهادو چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جواب چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغه ته خپل وخت ورکړي او هغه سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه و دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت دی او خزه په صفات زه باید دوی لاسونه سم ترسو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوم ما دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري ترسو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې د ژبه د زریز دکري دغه کارونه تاسو کوي؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزي فعلاً هم ما سره ګروپ کړي چې هغه ته خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کوم مرسته نه و. ډیر مې کوشش وکړ چې باید د کوم لار نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولای چې حداقل د خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زوار کوم چې زه ولنټیر درس ورکوم، حتی هغه دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت ما کار کاو. بعد هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو کولای شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولای چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بلدا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي سمفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکی فاندنګ ماته راکړل شوی، په هغه باندې زه دغه سمفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
نشوان دی سه تاسو
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 81. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسمی ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اوري. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شادل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونیو ورځي جسامت د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویا د هسته په پرتله په بیلابیل قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شادل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تورو سره شادل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونیو ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونیو ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د چېو بیزې بي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې داس شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توری سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل لیبر الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات کړل نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصر انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وای الکترون لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فری ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې 2 دی او د اس پوربیټال کې دي چې د ال قیمت یې 0 د چکل جمع سي نه 2 کې هم دا پی دی وینو چې دا وای وي د دې مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي او کچیر د دوه اسو سویو ای ان جمع یو مساوی وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیټالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي په دې شکل کې به د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیټالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فرعي کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې تاسو چې مکی او کیږي یعنی په دې کې به د دې قیمتونه یې مساوی او همدارنګه د ان کوانټم نمبر یې قیمت یې کوچنی وي د اصلي فرعي انرژي سوي د کلچ فوکس قاعده پر بنسټ باندې په دې ډول چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس 2 اس 2 پی 3 اس 3 پی 4 اس 3 ڈی 4 پی 5 اس 4 ڈی 5 پی 6 اس 5 ڈی 4 اف 6 پی او اس 5 اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې بکچورونه د خاطه د تر تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مخته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږدو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړې الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک چړول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچیر په مرکبونو کې د مثبت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځانه شوتل دي او ارجاع کوونکي دي. د بیل کې بدول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچیر دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځانه څخه ښکاره کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه وی الکلیو سره ارجاعي او د کوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیدونه یې جوړول او چې اپټیټونه یې بیان سي جوړولای چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه هم فورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونه او هم د غیر فلزونه خواص په ځینو حالاتو کې ښکار کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې هونکې راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثر کیمیاوي تعاملات چې شي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثر په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبو هایډرو کاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه د عمل لري ته هیگزان، ډیکان، پوره او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډرو کاربونونو الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول د جزوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین او پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ په خاني مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سلسلو کې د الکانون مختلف ساختماني ایزومیرونه دغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه پکشه شدل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکشه جوړیږي چې دای نورمال پینتانونو او زنجیر لرونکي دی. دای د ایزو پینتانونو او همدارنګه دای د نیو پینتانونو زنجیر لرونکي او قریب باندې دینګ مې شو دا نه دا همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. الکانون استعمال وای الکانون څنګه لاسر الکانون د کتریسی هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسر راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټال دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسر راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسر راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګرینا د ګریکنارټ مرکبات هایدرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسر راځي چې د ګرینارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسر راځي. چې په نوموړي ماده کې د دې لاسر راوړنه شوتل سوي د هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسر راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسر راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې بدلیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. او ترنګ چې الکان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په شتو کې سره د دې حل کېدنه سره رسیږي هم حلیږي. لیکن په کوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانون د غیر قطبی مالیکولون ترمنځ د وندر وال ضعیف قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتلین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکی هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطح د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قواوې ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موضع لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیر لوړ تدو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانون د هلوجنیشن د رادیکلي تعویزي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیارې کې او په عادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن کله د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړي او یا د پاروکسایډ سره یو ځای شي نو تعویزي تعاملات یا هم سبستټیوشنز ریاکشن اجرا کی چې دا یې په پایله کې الکایل هالوجنیټ یعنی ایکس نو سید کلورین برومین ایچ ان ایچ ایکس حاصلېږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلیت عملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایدروجنونو په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلېږي لکه په دې مفتاری تدیر فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې پر اډي په میال قانون کې سره ترسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تا کل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتوله یعنی همولایک په نتیجه کې تودوخه د نور رنگ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی تعامل پیل دی، همدارنګه دوه د زنجیر تعامل دی یعنی چین پروپاګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دا هغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي لکه په معادله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دي چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکولیتان او یو مالیکولیتین حاصلېږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او بطرې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادېږي. که د تعامل عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلېږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودي یا خپل سري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمی کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو کی درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونيسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم
یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خپرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.